مشر غږ وکړ چې په دغه هیواد کې د لا نورې وینې تویدنې د مخنیوي په خاطر واک پرېږدي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر کیون روډ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې په افتتاح کې د قذافي د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل
ټو کرنل ګدافي وی سي دیس The Libyan people are saying go.
د ګاول قذافي ته وایم د لیبیا ولس درته وایي چې واک پرېږده. د عربي هیوادونو خلک او ټوله نړۍ وایي چې له واکه لرې سه او د بشریت خاطر وکړه اوس واک پرېږده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ټولو غړو تیره اونۍ په یوه خوله په دغه شورا کې د لیبیا د غړیتوب د لغوه کېدو غوښتنه هم کړې وه. دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د بشري حقونو شورا ته په خپلو خبرو کې ویل چې د قذافي د رژیم لخوا د لیبیا د خلکو پر وړاندې د زور کارول د منلو وړ نه ده. لافروف د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ څخه وغوښتل چې د لیبیا غړیتوب لغوه کړي. غونډې ته له وینا مخکې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د اروپایي هیوادونو له مقاماتو سره لیدنې کتنې وکړې څو د لیبیا د بحران په اړه د نړیوالو دریځ هماهنګ کړي. په جنیوا کې د روانو ډیپلوماتیک هڅونو وړاندې تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لیبیا پر مشر د هغه پر خپلوانو او د نوموړي د رژیم پر چارواکو نوي بندیزونه ولګول. دغه راز په لیبیا کې د مظاهرچیانو پر ضد د زور زیاتي د پیښو موضوع په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته محول کړی شوی څو په لیبیا کې د بشریت ضد جرمونو د مواردو په حق له پلټنې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې نوی پیلی د دوشنبه پر ورځ ویل چې د قذافي پر رژیم باندې نوی بندیزونه له مظاهرچیانو څخه د ملاتړ لپاره نړیوالې ټولنې ته لازمه زمینه برابروي. پیلی د لیبیا په ګډون د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونه تورن کړ چې د ډیموکراسۍ پلو مظاهرچیانو پر ضد د غیر قانوني او سخت زور زیاتي کار اخلي.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پرېږدي. غټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو خاصه خپرونه
جوړونکې شریفه صافی.
عزتمن اوریدونکو په سلامونو مل منځو خوشاله یو چې دا د بیا لنیمې نړۍ سره ستاسو په چوپړ کې یو. په اوسنۍ خبرونه کې به لومړی لوی ویاړلې مېرمنې سره زموږ د زړه خواله واورې.
بوټن مراوړل 500 مخارسل د قلم کتابچا مې ورته اخیسته.
بیا به د افغان خوځو پرونی ستونزو وغږیږو.
څو کم کور کیند غاس پرخونه ناشې مخارس کوو مډی مې فکر ته غلطی.
او د خبرونه د پای پښيبو کې هم د تل پشان پتیرونې کې د خوځو په باب خبرونه لرو چې اوریدلې مه هیروي. یاد شي وي مطلب زو شریفه صفای تاسو وړاندې کوم. په افغانستان کې د واده شوو میرمنو اعتکا تر خدای وروسته پر میړونو وي. دوی چې د پلار کور پرېږدي نو زړونه پر دې ډاډه وي چې تر پلار او مور یو بل ورنږدې کس به یې پر سر سوری کوي او د ژوند په اوږدو کې به یې د هرې سختې پر وخت تر خپل وزر لاندې ساتي او پام به پې کوي. خو که داسې شي چې د پلار له کوره تر وتو وروسته یې دا خوبونه دروغ وخیژي نو بیا دا ډول ښځې ځانونه بدبخته او د خدای په هرته دنیا کې یوازې احساسوي. نرګس یوه له هغو میرمنو څخه ده چې په 14 کلنۍ کې بخت له همداسې یو برخلیک سره مخ کړې ده. هغه چې اوس د شپږو اولادونو مور ده د هماغو کلونو کیسه کوي.
میړه مې چرسي و قمارباز و ژوند مې بېخي ښه تېر کړی نه دی. قمار و خو پودرس کوه د شپې او د ورځې بېخي ورک و.
نو څنګه دا بیا تر اوسه هم همداسې
اوس لږ زره ښه دی خو سپینګیری دی د کار نه وتلی دی. ډېر مشکلات مې ولیده. یعنی خدای د زمونږ او د ستاسو پرده وکړي. په دنیا کې رنجونه ما تېر کړه په خل تکول خو پرېږده د لږ په شپو په ورځو مونږ او لږه تېرور ډېر په لکې کړه.
نرګس لدی سره سره چې میړې پر پوډورو روغ دی تر دې کلونه کلونه مشر او بې مسؤلیته وو بیا هم ټول عمر خپل واړه اولادونه او بچی دې ته نه دی پریښي چې یوازې توپ احساس کړي او یا بې سواده پاتې شي. دا چې دا ډول قربانی دې ته په کومه بیه تمامېده او کومې سختۍ پر ځان تېرولې هغه به د دې له خپلې خولې واورو.
ډېر خراب جوان مې تېر کړی، دا پنځه شپږ ماشومان مې چې لوی کړی، خپله مې بوټی په سر راوړی دی د غار نه، خیاطي مې کوو د سي اول نه، د هغه ملال متحد خیاطي هغه بیا غنم را کوو، هغه م دغه اوړه کول حیوانانو ته مې ډېر پردم شهیدګي مې دغه شپږ مکتبي مې که اوس قرآن شریف هم وایم، لورګانې باندې مې زامن باندې مې زامن مې زوی مې وړکی زوی اوس اتلس کلان دی، لوی لسم خلاص کړ، ډېر په د بوټی مې مې راوړل، پنځه سوه مې خرڅول، د قلم کتابچه مې ورته اخیسته.
د نرګس بچي اوس غټ دی او خپله هم د بوټونو د جوړولو په یوې فابریکه کې کار کوي. هغه دا وخت خپل ژوند تر ټولو ښه وخت ګڼي او خوشحاله ده، خو د افغانستان له دولت اړوندو ادارو او مرستندویو مؤسسو نه غواړي چې د دې په شان نورو ښځو د لاسنیوي او ملاتړ لپاره دوی ته د دایمي کار کولو د زمینو برابرولو ته ډېره پاملرنه وکړي.
اوس دلته چې راغلی یم ډېر ته ډېر خوشحاله یم، ماشم که ماش دای دوده لرو، غرمه سبایی چای لرو، شکر عمله لرو، واسم جوان لگ لگ خده و بجی زمین گازی دیده شپک بجی رخصتی دولت ندا خواهش کامه چه دا غریبانان سر دیر کمک وکی فامریکی جور شی، منگا غریبانان غوندی دا قصی کار وکی، منگا دا دولت نخواهش کامه اولادو تعلیم وکو پلورگان پزامن زمینگا نخلاص شو و ساغود آینده خوشی. دیر خوشحاله ما، دیر پا خدای دوم را خوشحاله ما چه آقا آقا ورزی می پا دیر ورز چه بدل شو، دیر خوشحاله ما.
یو جاپانی متل دی وایي چې ما ته د کبانو میلمستیا مه کوه، بلکې د کب نیولو چل را زده کړه چې هره شپه په خپله خپل ځان ته میلمستیا وکړم. د نظر خاوندان په دې باور دي چې که دولت او مرستندویه موسسې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي، نو دوی که د نرګس غوندې ډېر مشکلات هم ولري، په مشکلاتو به د لاسبري لاره ځان ته ومومي او د تیارو له منځه به رڼا ته لار وباسي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ. www.azadiradio.com
یو شمیر خلک د عمر په مختلفو کلونو کې رواني ستونزې پیدا کوي. زړه تنګي، بې حوصلګي، بې ځایه زوریدل، بې خوبي، د لاس پښو سترګې او یا خولې بې ځایه او بې ارادې خوځول او ځینې غیر معمولي حرکات ممکن د رواني ستونزو نښې وي. په رواني ناروغیو زیاتره اخته کسان د ورپېښو ستونزو په علت نه پوهېږي. میرمن زرینه چې د صحت رواني په نوم د کابل ښار په یوه روغتون کې بسترې ده، همدا خبره کوي.
زړه مې په تنګ شي، ولې مې ورڅخه خوښ شي، خو مې ورک شي، کاره یې شپه داسې ناسته وم، داسې ارګې مې وکړم، داسې غرکې یم، داسې واسې زړه مې په تنګ شي. بیا چې وغرکې یم، بیا یو ساعت څملم، سر په سر ویده کېږدم، بیا بېرته په تشیم داسې ورولهټه یم، کېنم د شفاخانې ته ورغلی یم چې لږ دوا واخلم چې جوړه شو. خو دا نو داسې وطن دی، خدای دې نکړ، خو داسې ښه یې گذارم کېږي، هېڅ جوړه نه یم، ټوله ورځ مې داسې په درد نه تېره.
دغه راز د کابل ښاري و بله اوسېدونکې میرمن سکینه هم له خپلې ورپېښې ناروغۍ سر ټکوي.
زړه مې په تنګ کېږي، خلک مې په تنګ شي، ټول کور کښکي، سر مې ډېر خوږېږي، پیا مې ډېره خوږېږي.
د کابل ښار اوسېدونکې میرمن زینبه په دې باور ده چې له کله نه یې چې ځان ته سالمې بوختیاوې پیدا کړي، نو ناروغۍ مخ په کمېدو ده.
جګر خونی ده او دغسې مشکلاتونه دي، دغسې دنیا سره ګډه وډه ده. څه وکړم، کور کې دغسې پر خونه ناسته یم، کار چې کوم ډېر مې فکر پرې غلط یې.
د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحد قریشو مو په دې به پوښتلی چې څه د رواني ناروغیو سبب ګرځي.
رواني ستونزې په ذات کې خپل دا چې ولې اوس ډېرې شوي دي، فرتن په ذات کې خپل مختلف علتونه ځان ته لري. بعضې ارثي علتونه دي، بعضې چې محیطي علتونه دي، بعضې خانوادګي، بعضې فرتن پرابلم، اجتماعي پرابلمونه دي، بعضې اقتصادي پرابلمونه دي، بعضې نور داسې پرابلمونه دي چې هغه خپل شخص پورې اړه لري. هغه ښځې چې دا ښځې فرتن د ده په کور کې یا نوکر اوسېږي، یا ماشومان اوسېږي، لورګانې اوسېږي، هغه دپاره په کور کې ورته کار کوي او دا ځای په ځای ناستي دا تکلیف پیدا کوي. سپورت هم نه کوي، ځکه د سپورت نه هغوی بی خبره دي، نو د هغې د وجه ځینې د رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
ډاکټر قریشي په رواني ناروغیو اخته کسانو ته د سالمو مصرفیتونو او بوختیاو سپارښتنه کوي.
فرضن دوی ته دسی وړوکی غونې فارم ورته په کور کې جوړ کړي دي. آیا فرضن زه یو د یو زنانه ته وایم چې ته د چرګانو سره تغه چې زه چرګانو سره زه علاقه نه لرم، نو خیر ګلانو سره علاقه به لري، ګلان ورته غشي، هغه سه نه قالینې سره علاقه لري، قالینې سره نه وي څه بل مصروفیت چې فرضن داسې یو سنایي دستي سنایي چې فرضن په کور کې جوړېږي په هغه باندې مصروف پوه شي، حکومت د سره کومک وکړي، ځینې نهادونه د دوی سره کومک وکړي، انشاءالله چې دغه مرض د بنیا ضعیفه کېدلو لکه نورو ممالکو
د رواني ناروغیو د ډاکټرانو په وینا سالم مصروفیت او بوختیا کولی شي پر رواني ستونزو لاخته کسانو سره مرسته وکړي چې ورو ورو یې ورپېخې رواني ستونزې راکمې ورکې شي. او اوس به هم له وږمې رشیدي څخه د ښځو په اړه یو دوه خبرونه واورئ. د ازادۍ رادیو لپاره پور سره سم د اکسفام مؤسسې لخوا په یو 24 مخیزه سروې کې بیوزلی په زور ودونه د امنیت نشټوالی د کورنۍ لخوا د نجونو له زده کړو څخه نه ملاتړ او د ښځینه ښوونکو او ښوونځیو کموالی په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې مهم خنډونه بلل شوي دي. اکسفام د 15 نورو مؤسسو په مرسته د سروې د افغانستان په ولسو نسبتا آرامو ولایتونو کې کړې او له نږدې 14,500 نجونو، میندو، پلرونو او دغه راز ښوونکو څخه یې پوښتنې کړې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پوهنې مسؤل امین الحق مایل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دې سروې د خبرولو په مهال وویل کچېرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه دې ستونزې ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ښایي چې د نجونو د زده کړې په برخه کې د تیرو څو کلونو خواري له خاورو سره خاوري شي. په عین حال کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مشرې سیما سمر هم له دې امله چې نږدې نیمایي برخه نجونې دا مهال ښوونځیو ته نه ځي اندېښنه وښوده او دا یې یوه جدي او د پام وړ موضوع وبلله. د افغانستان د پوهنې وزارت د اکسفام او 15 نورو مؤسسو لخوا دا ترسره شوی سروې ډیره د باور وړ نه بولي، خو وایي چې د نجونو د زده کړې په برخه کې ځینې مهمو ټکو ته پکې اشاره شوې ده. د راپورونو له مخې د مهال په افغانستان کې 10 میلیونه نالوستي کسان شته چې په سلو کې اویایې ښځې دي. دغه راز 15 میلیونه ماشومان هم ښوونځیو ته نه ځي چې 80% کې نجونې جوړوي. د کابل ښار د بادام باغ خزینه زندان په انګړ کې د ښځو لپاره د قالین بافۍ مرکز له عدلي وزارت سره په همغږۍ د تنویر خصوصي شرکت لخوا په کابل کې رامنځته کېږي. د دې مرکز د بنسټ ډبره د کاپ په څلورمه کې ښودل شوه. د پښواک د خبر لمخې د تنویر شرکت مرسیال ډاکټر احمد فهیم پیرزاده د دې مرکز د بنسټ ډبرې او ښودلو پر مهال وویل چې اټکل کېږي د دې مرکز ودانۍ یوه 15x11 کې خونه، د ساتونکو لپاره خونه او نور ملحقات ولري او د یوې میاشتې په موده کې به جوړ شي. هغه وویل چې لمړی به په دې مرکز کې د غالۍ اوبدلو 15 کارګران فعال شي او په هر کارګاه کې به په یو وخت 4 تنه کار کولی شي. نوموړي د دې مرکز لګښت 40,000 امریکایي ډالر وښودل او ویل چې په دې مرکز کې د ټولو علاقمندو زندانی ښځو لپاره په مختلفو وختونو کې د قالی اوبدلو او کار زمینه مساعده شي. د بادام باغ د خزینه زندان د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې زندان کې د مهال 143 ښځې زندانی دي. د پیرزاده په وینا کومې ښځې چې په دې زندان کې په کار او روزنه مصروفېږي په میاشت کې د یو څه معاش تر څنګ روغتیایي خدمتونو لکه معاینې او درملنې نه به هم برخمنې کېږي.
عزتمن اوریدونکو، په دې هیله چې د خبرونې مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي له تاسو اجازه غواړم، خو که خپل خبرونې ته لیکونه را لېږئ په دې موده دي. په کابل کې زموږ پوستي پته ده 14-1، په خوست او کندوز کې 1، قندهار 22، جلال آباد 4، او کومو له پېښور لیکونه را لېږل هلته مو شمېره ده 7-4 یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.